السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی لاندې خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په یو هیجاني لوبه کې انګلستان ته ماته ورکړه. دا ماته په څه معنا په دغه جام کې د افغانستان د پرمختګ چانسونه څومره دي؟ په دې اړه درته وړاندې راپور لرو، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هکسیت وایي دوی له افغانستان د خپل ناکام وطن هر اړخ په بشپړ ډول څیړي. نوموړي پرون د کابینې په غونډه کې چې ولسمشر ترامپ هم په کې وو وویل پلان لري چې له افغانستان د وتلو پوره حساب کتاب وکړي. د دفاع د وزیر د خبرو پر مهال ډونالد ترامپ بیا وویل د هغې ډلې په کارونو کې لوی پرمختګ نشته چې له افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر ارزوي. د ترامپ ادارې د خپلو کمپاینونو پر مهال هم له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي نیوکې کړې وې. د 2021 کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته امریکا خپل ټول ځواکونه د دوه اونیو په ترڅ کې له افغانستانه وویستل. د تخلیه د همدې عملیاتو پر مهال داعش د کابل هوایي ډګر مخته یو برید وکړ چې د لسګونه افغانانو په ګډون یې دیارلس امریکایي سرتیري ووژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل. د بایدن ادارې بیا له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو ننګه کړې وه. د بریتانیا پارلمان په یوه غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند وحشتناک بللی او ویلي دي چې د طالبانو فرمانونه وحشیانه دي او باید لغو شي. په هغه خبرپاڼه کې چې د بریتانیا پارلمان په دې اړه د چهارشنبې په ورځ خبره کړې راغلي چې موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره په جدي توګه کار کوو چې پر طالبانو ګډ فشار وساتو. طالبانو که څه هم تر اوسه د بریتانیا د دغه ډول څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې بیا د خپلو تګلارو ننګه کړې ده. د بریتانیا پارلمان زیاتوي چې د طالبانو چلند د ښځو او نجونو سره د کرکې وړ دی او باید د چلند په وړاندې جدي فشار راوړل شي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د ښځو ډیری حقونه او ازادۍ محدود یا منع کړي دي او ښځې او نجونې د کار او زده کړو په شان له لومړنیو حقونو بې برخې کړي دي. د امریکا د کانګرس دوه غړي ټیم برچټ او مارجوري ټیلر ګرین وایي چې لا هم هر اونۍ 40 میلیون ډالر افغانستان ته استول کیږي. د تینیسی ایالت استازي ټیم برچټ ادعا وکړه چې افغانستان ته په چارتر الوتکو کې وړل کېدونکي نغد پیسې په نهایت کې د طالبانو او القاعده لاس ته لویږي. برچر د امریکا د کانګرس د غړو په منځ کې د طالبانو سخت منتقد دی. لبل خو د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا پخوانی سر مفتش جان سوبکو د سې شنبې په ورځ د اسپانیا په مادرید کې د هرات په امنیتي کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته متحدو ایالاتونو په افغانستان کې تر 20 میلیارد ډالرو زیات پیسې لګولې دي. د طبي پیښو سره د مبارزې چارواکي وایي چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د وروستیو سختو بارانونو او ګلۍ له امله د مړو شمېر 900 ته رسېدلی دی. د سې شنبې په ورځ په فراه ولایت کې سیلونو 21 کسان یوړل. په داسې حال کې چې درې نور هغه مهال مړه شول چې د ګلۍ طوفان د دوی کور ونړوه. په هلمند ولایت کې شپږ تنه مړه شوي او په کندهار ولایت کې بیا سیلونو د 9 تنو ژوند اخیستی. په افغانستان کې یو شمېر ولایتونه چې فراه ولایت هم پکې شامل دی، د 2013 کال راهیسې لپاره لپسې وچکالیو سره مخ دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د طبي پیښو د مدیریت د ملي ادارې ویاند عبدالله جان سایق ویلي چې په ډیرو ولایتونو کې بارانونه او واورې د دې لامل شوي چې د وچکالۍ اندازه ورسره کم شي. او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د تازه راپور ښیي چې د ایران د هغو غني شویو یورانیمو زیرمه چې خالصوالی یې د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې دی په چټکۍ سره زیاته شوې او لا هم د اختلافاتو په حال کې پرمختګ نه دی شوی. دا اداره وایي کله چې ډونالد ترامپ د امریکا په انتخاباتو کې بریالی شوی، ایران د یورانیمو د پخولو بهیر ګړندی کړی او هغه حد ته نږدې کړی چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کارول کېدلی شي. دا وو خبرونه. تفصیل زمک په ویپانه کې هم لوستلی شي. د ویپانه آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د خبری برخه د سر راپور ته راځو. هغه دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه انګلستان ته ماته ورکړه. د کرکټ لوبې کتونکي په دې سیالۍ کې د ابراهیم ځدران 100 واویا منډې د اتلانو په جام سیالیو کې بې ساري بولی. په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د دې بریا په خاطر زرګونه خلک واټونو ته راوتلي او خوښي کړي. د کرکټ مبصران وایي چې دې بری بل پړاو یعنی مپایلو به ته د افغانستان د رسیدو لپاره هیله زیاتې کړې دي. تفصیل له اسمت سروانه.
انګلستان ته ماتې د کرکټ د نړیوال شورا د اتلانو په جام کې بل پړاو ته د افغانستان د ملي لوبډلې رسیدو ته هیله وغوړولې. افغانانو په کابل او نورو ښارونو کې د دې بری په خوشحالۍ کې پټاکۍ وچاودولې. افغانستان چې په بی ګروپ کې له جنوبی افریقا، انګلستان او استرالیا سره په یو ګروپ کې دی، خپل لومړی مسابقه پر جنوبی افریقا په لوی توپیر وبایلله. خو د انګلستان په وړاندې د تیرې شپې بری په هغه صورت کې چې سبا جمعه استرالیا ته ماته ورکړي، بل پړاو یا نیمه پایلو بیته د افغانستان د رسیدو امکان رامنځته کوي. د افغانستان لوبډلې تیره شپه په لاهور کې د انګلستان ټیم په اتو منډو مات کړ. دا ډېره هیجاني لوبه وه. په یو پړاو کې نږدې و چې برای د انګلستان په برخه شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی سید نسیم سادات افغانانو ته د دې بری مبارکي ورکړه او د افغانستان د لوبډلې لوبغاړي د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې په برخو کې د ښې وړتیا په ښودلو وستایل.
افغان اتلانو وکولې شول چې بهترینه لوبه وکړي، کاغه توپوهنه چې ابراهیم زدران پکې ډېرې ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړ، د افغانستان د پاره ثبت کړ. د غراز دیغه تر څنګ په توپوهنه کې د لوبډل مشرات اشمت الله شهیدی ملګرتیا، د عظمت الله عمرزی ملګرتیا، د محمد نبی ملګرتیا، دا ټول د پام وړ وی او پرمټ یې افغانستان وکولې شو. انګلستان ته اوستر هدف وټا کی بیا په تو پچونه کړې. عظمت الله عمرزی او چې بهترینه تو پچونه وکړه.
عظمت الله عمرزی چې د کرکټ نړیوال شورا د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر نومولې، د انګلستان 15 لوبغاړي وسوسول. د په توپ وهنه کې په یو دیش توپونو یو څلویښ منډې وکړې او تر یو وخته یې له ابراهیم زادران سره چې د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله، ښه شراکت یا پارټنرشپ وکړ. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د 2023 کال په نړیوال جام کې هم د انګلستان لوبډلې ته په یو ورځنۍ مسابقه کې ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ یو تجربه کار لوبغاړی او روزونکی رئیس احمدزی د انګلستان په وړاندې د افغانستان برای نیک فال ګڼي او هیله څرګندوي چې نیمه پایلو به تبا لا ومومي.
دغه لوبو ګټل د افغانستان کرکټ ته ډیره انرژي ورکوي، نو دما په فکر باندې انګلستان ته ماته ورکول او په دغه غټ ټورنمنټونو کې د افغانستان ورزش ته او د افغانستان ځوانانو ته یو ډیر خزیره ده. که څوک خواري وکړي، مهنت وکړي، زحمت وباسي، نو دغه افتخارات به دوی او وطن ته راوړي.
د کرکټ بورډ ویاندوی سید نسیم سادات وایي د دې لپاره چې له استرالیا سره سیالي هم په همدې میدان کې کیږي، نو ډېره هیله لري چې افغان لوبډله به استرالیا ته هم ماته ورکړي. حاضر دمه جنوبی افریقا او استرالیا هر یو درې درې او افغانستان دوه امتیازونه لري، نو په داسې حال کې څنګه ممکنه ده چې افغانستان نیمه پایلو بیته لار ومومي؟ د کرکټ مبصر او د سپورت خبریال بختیار ساحل د انګلستان په وړاندې برای د افغانستان لپاره ډیر مهم بولیا وایي چې په دې سیالۍ کې د ابراهیم زدران ښه بیټنګ افغانستان ته هیله وبخښله چې نوموړی له اوږدې مودې وروسته چې د ټپي کېدو له کبله له نړیوالو سیالیو پاتې شوی و بیرته په فورم کې راغلی دی. شغله ساحل باور لري چې د ابراهیم زران د شذلی دوله کبله به رحمن الله ګربز هم په ځان باورمن شي. ګربز په ورستیو دو سیالیو کې د توقع خلاف شنه دی ځلیدلې. د شغله ساحل په نظر د استرالیا لوبډله کمزوري نه ده، ځکه چې د انګلستان له لوري لوی هدف یې پوره کړی، خو د افغان لوبغاړو روحیه ښه ده.
د استرالیا پر وړاندې سیالي به ډیره جالبه وي، ځکه استرالیا افغانستان سره په وروستیو دوو نړیوالو جامونو کې ډیر ښه کرکټ کړی، چې یوه لوبه استرالیا ګټلې ده او بل افغانستان ګټلې ده. دا لوبه به هم ډیره جالبه وي او د افغانستان لپاره پلس پوینټ پکې دا ده چې د استرالیا ځینې مخکښ لوبغاړي، تقریبا شپږو مخکښ لوبغاړي په دې ټورنمنټ کې نه لوبیږي. که څه هم په همدې لوبډله باندې دوی د انګلستان د 352 منډو هدف پوره کړ، چې موږ دې لوبډلې ته کمزوري لوبډله نشو ویلې، خو افغان لوبډله کولای شي چې هغه کم ذهني مسله استرالیا سره لري د یو خام مقابله وکي او نیمه پیلوبې ته ځان ورسي.
د انګلستان لوبډله به د شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. که انګلستان دا لوبه هم وګټي د اتلانو له جامه وزي، خو که د جنوبي افریقا لوبډله بریالی شوه نیمه پایلوبې ته وزي. د افغانستان او استرالیا سیالي هم د دواړو لوبډلو ترمنځ نیمه پایلوبې ته وتونکې لوبډله معلومه وي. له بلې خوا په ای ګروپ کې کوربه پاکستان نن پنجشنبه له بنګلادیش سره مخامخ کیږي. دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ دوه سیالۍ بایللې دي. په ای ګروپ کې نیوزیلند او هند خپلې دواړه سیالۍ ګټلې دي، خو په خپل منځ کې لا مخامخ شوي نه دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعتاله تاسو سره ده.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو او نيزو پرګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی،
کوشش کوم چې د قلم لارې خپل هیواد یو خدمت وکم. کتم کوچنی خدمت ته خو خیر ک ز بل څوک دغه سکار وکي نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستراوډنه بسې.
د خځه فاطمه ملک زینو میږي وای لکه ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زدکړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولې دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کیران غختي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپل روحیه د لیکنو په مټ غختلې ساتي او له خځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرخو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. قدر منوکتونکو، فاطمه ملک زی هغه افغانه ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنې څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلی ملک زی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښي وای اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرې والی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان کورنۍ او ټولنې ته د قلم په مټ یو څه کړي وي. د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلی فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیار نجلۍ نومېده او وسی ده زده با کتابونه کلم تر انوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لانډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلی فاطمه ملک زی سره مې د هغې د لیکنو پاک له مرکه کړې. په پایل کې مې ورنه پوښتلی چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي.
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د پیغامونه به په شکی و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه را ته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا می دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو د څه وکم چې افغان شزه خدای نه خسته خلک ورته په داسې سترګو و نه ګوري چې دوی نسی کولای. نو ما خو هغه سیاسي مبارزه خو نسو کولای ځکه چې اوس سخته ده زه خپل په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید د څه کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایستسي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخسي د کتابونو د مطالعې لارې دوی په هغه وخت کې پوسی چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کوو. موږ باید د مطالعې له لارې، د تعلیم ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو، نه خسته د فاکت د لارې، باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. متاسفانه د څو نیکلونو کېږي چې موږ د ټوپک له لارې مبارزه کوو، خو بغیر له بدبختۍ موږ ته بل څه نه دي راکړي. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد ته یو خدمت وکړم، که څه هم کوچنی خدمت دی، خو خیر که زه بل څوک دغسې کار وکړي نو یو وخت دغه وای قطره قطره دریاب میشه. یو لاسته راوړنه بسې.
رازو د کتاب د نوم پاک لره توایه دراتوایه چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي؟
زده به کتابونه کړم، څلور شپېته صفحې دی. کسی گردم دسی دی مثلا شاخلاق، یعنی ما شمان دباندی چی وزی ده نپیجان دو خلگو سر خبری و نکی. بیا ما دسی یو کسی ورطا کردی ده مثلا مور ما شام ورطا کسی کردی چی ده نپیجان دو خلگو سر خبری مکوی چی پلارکی چی زی. بیا یو انجلی دزی پلارکی یو نپیجان ده کس ورطا جاخ کهی و ایچی زراس ما پا مورتر که مرزو زتا یو زای تا بیا ایم تا تکالی و داشان اخلم. بیا دیدی خبل ده مور کسی ورطا پا یاد دیږي. بیا دا نزی بیا شونځي ته چې ولاړه سي بیا خپل ټولګیوالو ته هم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټې چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار. دا د زرغونه چې کله د خوب راکښېني، بعضي وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښېنستله، بیا د دې خپل نور ټولګیوالو ته چې وکتل د وخت کې نسل دا غوي کارونه به منظم او د دې کار به منظم او به دي خپل مور سره دا واده وکړه چې زه به هم نور سهار وخت د خوب راکښینم. دا غره کم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډیر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دا موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده؟ آیا کوم څه په دې اکلم ستا که نسته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دخ کړي. زه به د کیسو عنوانونه ستا سره شریکم. کیسه ده د شکیلا او راهیلې همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګېزه ورنه کړم چې زه خدای نخواسته زما کتاب بند سی. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروشتل هغه ټول سوه. نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مال که زه یوازې هم یو عنوان داسې بل رقم وي، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرد کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو، یو وار به موږ اجازه اخلو، بس له هغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتله چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، دراتوایه چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به هم خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوئ، کتابونه به لیکئ او که لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لرئ؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې وی لیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ، کلتور، د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخواني مثلا لښتې وې، ګوتمۍ، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي. ډېرې لیکنې مې دي، ما بعض سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه شي چې زه چاپ کړم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې که چیرې وخت مې پیدا کړي، حتما انشاءالله زه به یو کتاب چاپوم. د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پشکې معرفي کړی دی چې څه رقم ښځې ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي، دا بیا په هغه خپل د خسر په کور کې کومې ستونزې د دې ورسره مخامخ کېږي، یا د افغانستان نور دغسې فرهنګونه د ښځو مربوط هغه مې راخیستلي دي. لیکنې مې پر کړې دي خو تر اوسه مې داسې راټولې کړې نه دي.
په دغې لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلی، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه؟
خوارلانی وی دوستان و چا وا چا ولی سره لدی خپل تلاش وکړ چې او څه ولي کې دي نور رول څومره و پدې کې
زه شکر په یو داسې کورونه کې زیږیدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نه خسته د لیکوالي یا د تعلیم څخه مانه کې ما نور هم تشویقی خپل ورور می ډیر می تشویقی ډیر می تشویقی او زه یوازینی شاید زما په نیز زما ورور چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی هغه ماته داسې نوایز وای زستا ته فکر کوم ته زما ورور ډیر می یعنی تشویقی او کارت او زه خپل دندې ته زه خپل یعنی کله زړه توري سم چې زه نور نه زما دندې ته زما ورور د چې ما تشویقی چې ته باید د افغان شوز لپاره کار وکې او خويندې می دی یو خور می ډیر را سره کومه کوي او بل مورجان می یعنی به نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس او سره ډیر شوق لري کله چې کتاب یعنی پلاس کې زما مور زما سره وګوري چې به خګر د دنیا مور واخلي زما مور ماته نوای چې کتاب ریژ د التبلار سره کار دی اره ورځ چې زه د خوب راځ کښینم زما مور ماته وای چې تا ماشام مطالعه و نه کړه یا تا سره کتاب نو پر ځای دی ټلیفون در سره و یعنی ډیر می تشو کوي خپل پلوان میم ډیر تشویقی خوشاله کیږي کله چې زما کتاب چاپ سي میمانه یې راته کوي او مبارکیان یې راسته یې بیا نور دوستان همکاران ملګري دا وی هم تشویقی
بله که په دې خبرې وکړې چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي په کومه برخه کې مو کړې دي
ما تر دولسمه چې مې درس وویل بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل بیا مې د مور ډیر ارمانو چې زه باید ډاکټره شم نو اول سمستر مې وو نو متاسفانه نور پانتونونه بند سوه نو سم آنلاین زده کړې کوم ژبې زده کوم خو پانتون مې تر اوسه نه دی شروع کړای مول یو ورتاشي بزدا کم پس لاغه څخه بیا زغړم چې نور خارجي پوانتونو کې زده کړی وکم
که درته وایي چې هغه کسان چې دوی کولای شي او څه ولیکي مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی پنځونو میرمنو باندې یا د اقتصادي ستونزې لري یا د کوم څوک نسته چې دوی واڅوي مګر دوی قلم لري دوی ته باید تاسو وایل چې څنګه خپل استعداد نه استفاده وکړي
مننه زوایم شاید از ما څخه ډیر خلک ستونزې ونه لري که څه هم اوس شکر الحمدلله از ما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی ښه دی خو یو داسې وخت وو چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه دروشتلې په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به می بیرته به مرته ورکول زما یو پنسل وسنه دروشتل خو شکر الحمدلله زه د نور ماشومان سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره اوس د کتابونو چې زما دی زی زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردګ دی زه یو ته زی ماشومان ته ډالی کوم کوچنی ماشومان چې دی ته زی ډالی کوم یعنی زه وایم پیسې زه نه زین غواړم که څه هم خپل پیسې پرتللې دي کلام می کتاب چې زه همیشه یعنی د نور ماشومان سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسیږو کاغه نن دې که سبا یا بل سبا حتمن ورسیږو موږ باید تر شا نسو که زه په کور کې کښینم وایم چې زه خو اقتصاد می خراب دی زه نسم کولای چې څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو کنه دا بل چات خو وغواړو په دې و نشر میږي چې موږ یو چاته وای چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنې ته یو ښه کتابي بل ورځ بیرته کتاب لورنځي سات خو دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خوب تا ته پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید په دې و نشر میږو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولای په کور کې کښینم رواني حالت مې تر بد بترسي نو زما ټول خويندو ته ټول افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید تر شا نسی موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت د هغو هیوادونو تر موږ بتره وو خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو که موږ قلم کښېښو دی دې ته موږ مجبور کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هیوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورورې ونیسو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
قربان سم خورک
فا
فتانه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي د هر یو چې ولیکي او د امنیتی ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مسار ډول خبره کړي یا هم اوس ولیکي بیا چې زمينه برابر شوه نشر کړي کومې بعد ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پانو کې به ثبت شي. په دې کار سره به لوې خو راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي، بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي. میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیله دواړه لاسه ورنکړي. اغلی فتانه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمې ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي.
کوم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره ډېر مفید دی، ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي، تعلیم دې شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلې نه سي ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې سي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ اسې لاس تر ځانې نه ولو ناستې. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې د نجونو د میرمنو لپاره غستې، افغانستان نجونو لپاره مې مجله را ایستلې، د هغوی کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه را اخلم، هغوی ورته ایډیټوم او کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه ای دی لپاره سنجونې میرمنې کوم ځنی وضعیت کې دی ناهیلې نه سي، او دوی ته کوم فشارونه سي په دی دي، هغه دوی ته نور مشکلات نه پیدا او بلې دوی وخت نه سي ضایع سي، دوی اوسني وخت کې سي دی دي دوی دغه وختونه بې ځایه ولاړ نه سي. دغو لپاره مجله تنظیموم، دغه درېیمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خپرې کړې، په درېیمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوانې نجونې او میرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي، دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي. البته ځینې خیمه دوی ته تاسو څه وایئ چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته سي یو څه ولیکي؟
دوی د نه ناهیلې کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی د اقدام وکړي، د دانه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمې احساس دی نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه تناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه راونه شي. نو دوی کولی سي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ورمخته کړي چې هغه یې وروښيي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی دی. او ځکه اول سر چې موږ لیکنو ته راتلم، له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی دی، نو زه دوی ته وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی د ناهیلې کېږي نه، د دوی استعداد په هم رښتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه دی، یو ورځ به اتمن د دوی د عظمت رنګونه راوړي.
بله، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ، کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ اس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
تاسې یو حاله کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي او یو مصروفیت درته، کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي، دا واقعا هم انسان هم خوشحاله کوي، هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي، د ښځو لپاره، د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي، دا واقعا هم خوشحاله کوونکی است، ډېر خوشحاله کوم.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده، خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا لخپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالې میرمنې دې ته زړه نسي کولی چې د ښځو اوسنی حالات انځور کړي. په دې اکله څه وایې؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپله څه پلان ورته لرې؟ آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې که لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتنه موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پتنه موږ په کتابي بڼه راوباسو. موږ کولی شو له نورو طریقو خپاره کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو. همدا شاید دا وخت داسې پاتې نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو، ځکه چې موږ پام لیدې داسې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دي. نو وخت بدلون کوي، باید نهلي نه سي، دمه ورکوي خپل لیکنې سسي حقیقت دي باید ولیکل سي، او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي، او آینده کې چاپ سي کله سي دوی ته وکولی سي زمینه مساعده سي، باید ټیکي په ټیکي باندې ولیکل سي سي، او آینده دپاره چاپ سي. د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند یې په خطر کې واچي، خو د طریقو لارې د خپرولو لارې نورسته.
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي؟ د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یو لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو، کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو، نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې پوهیږه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده، نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده، ځکه چې آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي، نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو شلغه ده.
خپله څه پلان لرې خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي؟
په لیکنو ته انشاءالله سوم ځوان دي، زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم، اوس کوم موږ دومره نه یو، او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ځوان دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې وکولای سم د خپل ټولنې ستونزې په انځور ذکرم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ژوندی سلامت.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په واس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو، تر څو خلک متوجه سي له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی، که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو ته وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې، د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې، تور وختان دي پکې سپین شو بارک زیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل اندې کولو په مناسبت باید زه سو خبرې وکم چې د دوی غږ کوم پورته نه کو، د انساني مسؤلیت ته کچېر دغه غږ مونږ پورته نه کو، نو څوک به دغه غږ پورته کی؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو، که شاعران وي د شعر په ژبه یې لیکي. زه خپل هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شیر په جبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسنی حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټول لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامدار توګه لیکل، هغه که په هر برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مول افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یو لار چې هغه باید څرګند کړي هنر او ادبیات دي. همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړی دی، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دور زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې، غوښتنې، مینې او کرکې دواړه څرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ، خپراوي امکانات ډېر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کېږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تېره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاري.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از حد قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاک خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له خغلی سپیشلای سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي، متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلې دي، د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا موږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډیری قربانی د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي، په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 لس روپو باندې ډیری کمې پیسې دي، ډیر سخت سخت کارونه کوي، سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبوری نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ما
ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي. پښتنه کوي همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی زه مکلف یم چې تر 3 کلنۍ پورې ډوډۍ ورکم، کور ورکم، ځای ورکم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د موږ وطن څه نه جوړیږي، علت همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسي کولای چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دی چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي، دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمته. سپیشلی صاحب په پایل کې درته وایي چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشتجان، اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی، که ښځه ده، که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو چې هغه دا نسي اجرا کولی. خو د وچې مجبوري د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټوي کار کوي، مثلا په مستري خانو کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا څرګند چې کوچنیان باید لاړ شي، مخکې ته لاړ شي، درس وایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسان درانه کارونه چې په پکې دغه موږ درانه کارونه ویل شي، دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼي؟
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان، بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري، کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې پتنې پټ کې، نو بیا دوی د ډېر څنګه چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې سبا اخته کوي، د زده کړې واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې ورته راوي نسبت تر نورو. نو بیا دا فکر نه کوي دا به کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل په مستري خانو کې شاملې دي، موټر په مستري خانو کې شاملې دي، خوشبو بوټو کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دوی ته څو پیسې بلابود راوي، مګر دې ته فکر نه کوي چې پرادومه درانه کارونه کیږي. نو دا درانه کارونه نه یوازې دوی بدن توان سي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې ډېر تاثیر کوي، پر اروایي باندې تاثیر کوي، او دوی د بیرابیل اروایي ناروغي سره مخامخ کیږي، ځکه دوی کار نسي کولای. هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی، هغه دوی باندې په زور کار کوي. په اته په دې ځای کې موږ ویني چې وهلو ټکول ورکی ماشومان ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې ورکو، ته باید موږ ته کار وکړي. نو دا وهلو ټکول، دا روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان ورپېښوي. او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزورې دي، دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې هغه پخوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړباسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودي، دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان ونو. یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پر اوږو باندې بار کې، دا کله امکان لري؟ مثلا کونډه مور یې په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه و خوند یې په غاړه کې وي، نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري، او د هغو نس مور کې تنه پټ کې دوا او درملو غم وخوري. ولا بل مخه په افغانستان کې خو اوس یا مخ کې دوام ګرانه ده، مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده، ورځ په ورځ شان ټول ګرانیږي. نو اته داس کورنۍ وي چې د ماشومان به درانه کارونه کوله، خو لا د غوچې ډوډۍ نه سو پیدا کولی، بوجۍ په غاړه وي، په انبار باندې ګرځل، د انبار کاغذان به ټولوله، دا خپل یو داس کار دی چې دوی به سهار راوتله سهار وختي، ولمونځ ملا پر ځانو باندې راوځو، بیا شپې تر ناوخته پورې موږ ځو. نو دا نو په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردار کسبدانۍ کې به ګرځل، چې دا دوی درته وایي چې ارخص تاوان دی ورته. نو شاقه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې، په کوچنیانو باندې، چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری.
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري، یا کم زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی. خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې، نو خره وایي وروره زه جاته نه زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړي په اولاد باندې بده پیرزو ده، مګر څنګه وکړي؟ مجبوره دي چې وګړي ډوډۍ پیدا کړي، ورته وایي ولاړه زه خوري وکړه. دا سیر د ماشوم له حقوقو څخه، لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې، اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري. نو دې زده کړو ته ناستې کار ته هسته خپل معلومېږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په دغه باندې هېڅ نه دي خبر، نه یوازې د زموږ په ولسوالۍ کې بلکې په ښار کې د خلک نه دي خبر. په دې باندې هغه ځان ته چې پوه کسان وي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځان ته یو څه وایي، پوهه وایي، د حقوق بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي، د ماشومانو په حقوق باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندي په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي. نو ډېر توجه ورته پکار ده، او بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکی دی، د یوې ټولنې راتلونکی په دا ماشومانو باندې ولاړ دی. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ د اولې ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوت خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي تر څو یو ښه آرام او خوشاله ټولنه موږ په راتلونکي کې ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته وي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کوي، حقوق ته پام نه کوي، نو هغه ټولنه د راتلونکي په بدبختۍ سره مخامخ کیږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنه یې د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کیږي، باغچه به جوړیږي، باغ به جوړیږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکی روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکی روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکی روښانه کړو، نو باید تر هر څه لومړی تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تر اوسه زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي، نو څه کوم؟ یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی، زما د ماما زوی زما د وطن دی، یوازې زما بچیان باندې وطن نه سمېږي چې ټول لاسونه سره ورنه کړو، او ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو. اسلامي اصول دا څخه یو څه پاسه کې ورته وایي چې پیسې موږ درکوو، په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماستوه، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د وچا، د مسجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټول مسؤلیت دی. خپل راتلونکي ته پام وکړي، دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه شي، نو بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکی لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په مرکه کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یادې سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي، دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوندي پاتې کیدلو لپاره؟
رښتیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی. د تدبیر منزل چې ورته وایي، کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی. ډېر کسان چې ورته وایي چې ډېر اولادونه پیدا کوه، دوی وایي ځه روزي خدای ورکوي، یا د نبی اسلام امت موږ ډېر وو. په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پرسته وایي، میشه د نبی اسلام امت ډېریږي. نو د نبی امت ډېر که، خو په کم شرط ډېری، ته نسل سر مړولی، ته نسل پټولی، په تاسې نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم، چې مور تعلیم یافته نه یي، پلار تعلیم یافته نه یي، عامه پوهاوی نه تزه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي زه نشم اولادونه ډېر څه پر وړاندې، نو څه تاوان دی که دوی چیرې یو مور تعلیم یافته یي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی یي، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي، هغه بیا اولادونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه شکر جوړ کړي. ما ځینې کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی د غورنګ لر شایسته نسبتا کسان ته چې اقتصاد یې کمزور یې، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژر ژر ناجوړ ناجوړي، او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یې، مور پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یې دوه دي خو الو سالي دي، دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې نور خلک ځي په عذاب وي، نور دي خدای نه دي فرشد یو اولادی. نو په دې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلط لري چې دغه مخ چلودونه په یقین باندې پلان د پلان د مخ وایي چې دا خدای نه خوشې پیدا سو، دا ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپل ځواني دې بل کورنۍ جوړي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوي، وخت ته پام نه کوي، بس ما دې ومشه د نبی وبد تیروم، دا نه بیان دي خبره، دا نه دا علاوه نه رسول وایي او نه هم ټولنه وایي. په کار نشم را تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره چې څونه اقتصادي توان لرم، ایا دا زه شل اولادونه مړولی سم که دوه اولادونه سم مړولی سم؟ دا شل اولادونه مې
کوڅه په ډکی شدی کې یادوا لګنه وي او مکتب په وخت لاړ سي هم شخوا پاکي هم تربیت راسه کړي او پراتون کې دی شخ په کورنۍ ته جوړ کړي نو په دې کې تا ډېر پښتنه وکړه دا ډېر مهم پښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونو شمیر هم باید ډېر پام وکړي او کچیر پام ونه کړي بیا به کورنۍ د زرها او ستون سره به مخ په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسیږي ډوډۍ نه بسیږي نو دوی به په دوا چیرې ورسیږي په کالو به چیرې ورسیږي د اولاد په پرمایش به چیرې ورسیږي مجبور چې اولاد کوڅه ته ولاړ شي چې کوڅه ته ولاړ شي په کوڅه کې وکړه ورسنه چې برابر ولای نو بیا په کوڅه کې شهر ته وکړه بیا جنو پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوي زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله
bale specialist صاحب تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې درته واضح کې دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې د سیمه مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي پراتلون کی کې له دغه ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي
یو شمېر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کور ته ځي یا ساوخته کور ته خروزي یو شمېر کسان د خناوړ جنسي استفادهام کوي د خپل یو بل ناول کار دي دا کسان و چې د ستونزو سره پیښ شوی دي نو دغه څه چې یو کوشنای چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر د بچو حقوق خبري او د جنسي تیرش کارم سي دا یو قدمن کوچنی د پراتن کې باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټوله کې د ټوله په دوجو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک به یو پایلوچ به ځکه د څنګه د لارو وشي د خپل په حسابداري سره دوی سوي د حسابداري سره د څه ذکرې دا څه کوچنیان نه واز ټوله نه وران نه بلکې ټوله لپاره یو لوی ناصر دی ما وایي چې ټوله به نه وران نه بلکې ډېر تاوان ته پېښ شي زوایم چې په دغه کې دولتونه ډېر مستقری د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان خیلیان هر څوک چې جدید په یاله باندې مسؤلیت لري چې دا غټه کې تدیر پام وکړي کوالي چې ټولنه ښه جوړه سي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هیواد ولرو باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکر دا کسان چې ښوونه روزل سي دا کسان په مکتب نړۍ دا کسان د پول نړۍ دا کسان بیا وطن ته وانه جوړي خپل ورور وژني خپل خور وژني اته خپل مور پلار په احترام نه پوي څوک ځنه پېژنه خدای نه پېژني خدای نه پېژني نو ټولنه به څه پېژني مور به څه پېژني پلار به څه پېژني نو دا اگر دې به تر اگر زیاته چې په دې ټولنه کې هرڅه کوالي چې شجبر ولري باید خپل ټولنه دا ناستر څخه څنګه کلاس ولري سي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي
bale تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سي وي چې خلک خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپیشلایز صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دې ګټه به زیاتوي او که پر راتلونکي کې به زیان د دې ډیر زیات وي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دا نن نه سمور کې سبب څه کوي سبب دا لکه څغلي نو دا د دې کورې ورسته قیامت پر چې ژوندې دا حالت سره مخامخ که چیرې مور پلار خپل د کورنۍ ساتنې ته وژا ورکي او دا پروا نه لري چې بوج به یې مشکلات به یې ارزي به غوښ نه خوري په میاشتې ورځ غوښ وخوري په شلومبی وروړي دی وخري مګر اولاد چې مکتب ته واسطي د اولاد حقوق ته پاملرنه وکي خامخدا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دی واغوندي و چې وروړي دی ورکي مګر مکتب ته دی واسطي حقوق ته پاملرنه وکي نو دا به د واز پر خپل اولاد باندې رحم نه کړي بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کړي او کچیر داسې ونه کی چې دی ودا 250 پیسو ته وګورې داسته په دری کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دی پر لوټ باندې پښه شو دل دي چې هغه ورته سره پیسې خلاصيږي نو د کوچانو ګټه به سي کشته خو هغه خپل ځان نه ساتلی خپل ځان نه سمولوي خپل ځان د جنسي مسایل څخه نه ساتلی دا به ګټه سي خو نو لږ ګټه راوړي چې هغه ما ځای چې وایي شو پته راځي نو په کار کې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایا دوی پر کورنۍ باندې ولا احمیر ورته وایي چې پر باندې خور یا ورور د سازي مخته واسطه و څو راوړي 50 اغوانی د ورځې برتاوړي 50 اغوانی 10 اغوانی 30 اغوانی زبر پاو چې پیاد وي دا به دی ګټه دا نس دا نه په زحمت ګټل کېدلی دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو دا څوک لرو په زکات یې ورکې په خیرات یې ورکې خو د ماشومانو شر اته کې توجه وکي نو کدا چې ونه کې په ټولنه کې غلل لرو په ټولنه کې بدمعاشان لرو په ټولنه کې به قانون ماتون کې لرو په ټولنه کې د مخدره مواد قاچاقبران لرو خپل به متاجر لرو اره بلا به په ټولنه کې خو کچیر او د ماشومانو د کوچنیانو حقوق ته پام لرنه وسی بیا به یو روشانه پر مختلل افغانستان ولرو ټولنه به موږ جوړی مکتبونه به فعال وي پونتون به ماسیل ولرو خو لا بعد مرخه چې موږ خپل بدون توجه ونه کوم او پلا په دې کې ډیر غټ مسولیت لري په دې کې هر هغه څوک په ځان مور پلا د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډیر مسولیت لري چې د خپل بدون ته خپل کوچنی ورونو ته خپل کوچنی خوند ته ډیر متوجه شي او نه دغه شګه کارونه خیره وګرځي او حقوق ته ډیر پاملرنه وکړي دا به د افغانستان لپاره د یو شی کورنۍ لپاره لپاره د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړی. په دې کې به نه بیا دوه ګټې کړي، یو به ټولنه آرامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. او دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته راته د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم ورته وایي چې تاسو د کوچیانو شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه ورته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولی سو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق په اړه کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي اوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
اما په هوای په ارڅ کې مهم دی. موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو ښه ټولنه ولرو. په دې کې اما په هوای خو بيخي لازمي او ضروري دی، نه یوازې په اړه کې چې موږ په ټولنه کې اړتیا لرو. ځکه اما په هوای دغه معنا ده، معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه شي په دې باندې چې دا کوچنیان حق لري، لکه څنګه چې په ټولنه کې حق لرم، دا کوچنیان دغه حق لري، نو بیا دې متوجه کیږي ورته او دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقوقو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي، دغه کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی، او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي. او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظر څخه موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظر دا خبر ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر ورکړی دی. او په تېر باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد ته مایکروفون څخه وایي، جمع فرض په خطبو کې وایي، ان شاء الله زه فکر کوم چې په ما په اړیکه بری غټه ونده ګرځي. دا غسه لیکوالان په لیکونو کې وایي، شاعران په شعرونو کې وایي، او تر څنګ رادیو غانې ډېر غټ رول لري. ځکه چې موږ په ټولنه کې برخ نسته، شې دون نسته، لکه څنګه چې په نورو وطنو کې دی، یعنی انټرنیټونه فعال نه دي چې خلک ټلیفونونه ګوري، یعنی سوشل میډیا ډېر ګوري. نو زموږ په کلو ډېر په ټوکل کې خلک رادیو څخه ډېر غټه اخلي، او رادیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او رادیو هر ځای اورېدل کېدلای شي. په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولای شي. نو په رادیو کې چې دا ما په هغه خبرې وسی، په ډېر ساده ژبه، د ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته رسېدلی سي، یو خور چې ناست دی په کور کې هغه ته رسېدلی سي، یو څوک چې بل کار کوي، هر کار په ټولنه کې د رادیو ژبه ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي. هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید غږ پورته کړي، دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې. نو موږ بیا کولای شو چې خپل مرام و خپل مقصد ته ورسېږو. او که چېرې موږ تاسو سره ځل ناست وو، نه یوازې به مو ځان تاوان رسولی، نه یوازې به مو ټولنې تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه ناخوښه سوي، چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته ولرو چې هم دغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده، او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو درمه خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري. چې زه که چېرې دغه اولادونه ډېر کمه، زه په دوا رسېږم، زه په کالو رسېږمه، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي، نو کله کار ته متوجه دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور و پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاګردانو ته نار کېږي، خدای خدای بدلالي ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي، دته به داسې غذا ورکړي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي. ځکه مور پلار په دوه اولادو باندې وس رسېږي چې ونازي د پلار د معاش سره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دغه ډېر اولادونه زېږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډېر اولادونه زېږولې، هغه تر عمر ناجوړې، پرته یې ناجوړې، مریض یې، هغه د اولاد په پاکۍ پسې خپل ځان نه ساتلی، نو اولاد به څه وساتي؟ نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه راوګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د هغو حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتون څخه، او د علمي مراکزو، د مدني ټولنو، د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، خبریالانو، د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې. او له موږ سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلې تربیه پرځه کې چې یاست الله ممل او ملګری.
ولولے را پر وے او پزڑ کے میں دمنے